السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د نهي ورځ او د 2023 کال د اگست 30 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په یو سات کې هر کله کوم اوریدونکو پروان. یو سات کې د مشال راډیوي مجله او سروي 19 پروګرامونه لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی رازو خبرونو ته وړاندې کوونکې زمو همکار عبدالله کاکړ دی.
سرټکی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف له حکومت د نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو د مخنیوي او د په نشو د اخته کسانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د او هیوادونو ډله یا جی 7 هنن بیړنې غونډه وکړي، چې پکې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلا او د هیواد پړه د تګلاري همکاري په حق لا بحث وکړي. روس او سعودي عرب د فوجي همکاري تړون لاسلیک کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل په خبر پښتونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف له حکومت د نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو د مخنیوي او په نشو د اخته کسانو د ژغورلو غوښتنه کړې. دا پرون مازیګر په اسمبلی کې په دې اړه د بحث په دوران کې وسو. د بحث پر مهال د عوام نشل ګوند غړي شګفته ملک وویل،
ما په خپل په یو شیټاون کې کتلې چې زنانه خزي او سړي دې ناستي او دې نشټي کم خلک دا نشي وروړي او دا په یو څو کې دا په پالیسینو کې خلکو ترسې دا هغه خلاف سخت سخت کاروایی وکړه.
په باز کې د دې اختلاف یو شمیر نور غړو هم ویناوي وکړي. په دې اړه د کلتور او مهنت صوبای وزیر شوکت یوسفزی بیګام مشال ریډیو ټول چې د 10 فیلر په نوم نوې نشه له ایران او پاکستان ته راوړل کیږي او حکومت د نورو نشي موادو ترڅنګ د دې د مخنیوي لپاره هم کوټلې ګامونه په پام کې نیولې. په سواد کې پرون دی وشزه د غیرت په نوم وجل سوي ده. د سواد مټي پولیسو بیګام مشال ریډیو ټول په درخشل کې وشزه خپل ورور او د ترزوی د غیرت په نوم وجلې. پولیس وايي د کلی خلکو ورته اطلاع ورکړه او دوی د انسپکټر ډاکټر ګوهر علي په مدیریت کې ریپورت درج کړ چې پکې نومول سوي ملزمان عمران او حیدرلی نیول سوي او د پیښه پلټنې پیل دي. د پولیسو د ریپورت تر مخه وژل سوي شته د 15 بچو مور ده چې څو ورځې له مخه د خپل خاوند ځخه طلاق اخیسته وو او پرون په خپل کور کې د خپل بچو په وړاندې په ډزو وژل سو. د سواد د شوزو حکومت لپاره کارکونکو اداره د اویکننګ وایي چې سش کال په سواد کې تر دې دمه د غیرت په نوم 19 شزي وژل سوي. د پاکستان بارني چار وزیر وای په افغانستان کې د ټوشمول حکومت جوړولو لپاره حالې ځلې په نړیواله کچه منل سوي دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ول چې په تیر ورځو کې د بیلابیل هیوادونو د بارني چار وزیران سره خبري سوي او هغه ټولو په دې لړ کې د پاکستان کردار ستاینه کړې. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د نړیوالو له خطر سره مخامخ افغانانو په ټولو کې هم د اسلام آباد مرستې دوام لري. د نن د ازبکستان سر شار تاشکند ته ځي او له دې وروسته به د تاجکستان، ترکمنستان او ایران سفرونه هم کوي چې په کې به د غوډو هیوادونو له چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې اترې وي. شاه محمود قریشي په خبري غونډه کې زیاته کړې چې په دې موضوع یې له چنای چارواکو سره هم ټلیفوني خبرې شوي او ډیر ضربه د دغه هیواد سفر وکړي. د بداسې حال کې د 8 اگست په 15مه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هیواد ووتلې او طالبانو د کابل نیولو د نوی حکومت جوړولو لپاره هلي ځلې پیل کړي. ټاکل شوی چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د او هیوادونو ډله یا جی 7 نن بیړنې غونډه وکړي، چې پکې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلا او د هیواد پاړه د تګلارو همکاري په حق له بحث وکړي. له هغې راهیسې چې د اګست په 15مه طالبان کابل نیولی، امریکا او اتحادیانو یې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپلو وګړو او د خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره په لوی کچه عملیات پیل کړي دي. په جی 7 ډله کې امریکا، کاناډا، برتانیا، اټلي، فرانس، جرمنی او جاپان شامل دي. چینن به مشران له افغانستان د خلکو د ایستلو لړۍ او د امریکایي ولسمشر جو بایدن لخوا د افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو د ایستلو اخیری نیټه د اگست 30 وروسته د ممکنه غزولو په اړه خبرې کوي. سعودي او روس د پوځي همکاري تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په ټویټر باندې لیکلي چې دا تړون یې پرون لخپل روسي سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړی. دغه په وینا هدف یې دا دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخ شي. د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډل ترمنځ راتلونکي میاش په سرلنکا کې کېدونکي لوبې ځنډول شوې. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په ټویټر باندې کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ سره پر دې سلا شوې چې ورځنۍ لوبې وځنډول شي. پورځاتوي چې دا ګامې د افغانستان په خواست اخیستي چې وجه د افغان لوبغاړو ذهني حالت له کابل د الوتکو په پروازونو کې خنډونه د لوبو نشرولو اسانتیا او کمی په سرلنکا کې د کورونا وایرس په زیاته کچه خپرېدل دي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریدا. اوس هم راځو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله دا مشال رډیوی مجلې ګلالۍ اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې د بلوچستان په هنتون د پښتو څانګې لمشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو. او د خبرونې په روستیو شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال، د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس دی. نوموړی په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات، رجحانات او تحریکونه نومیږي. ما له هغه سره پر دې کتاب خبرې کړې. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات ورکوي.
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده، او په همدې پوهنتون کې پښتو څانګه کې د استاد په اس مخبل او وظیفه په 2000 څخه اجرا کړې و. دا وخت د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون د رئیس په توګه کار کوم. درېمي د لنډو کیسو مجموعه چاپ دی، یو مناول چاپ دی طالب خدای کبو ملاسی، او بل مثلور تحقیقي کتابونه په مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دی.
سیماب صاحب، تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي، سیړنه مو کړي، آیا تحریکونو زمنګ پر ادبیاتو اغیز پرې باسهله؟ که جواب مو هو وي نو دا اغیز مثبت او منفي؟
تر کومه ځای چې ستاسو د دې پوښتنې جواب دی، په دې اړه به زه خبره وکم چې یو سیاسي تحریک دی بل ادبي تحریک دی. په سیاسي او ادبي تحریک کې بنیادی فرق د نوعیت دی. سیاسي تحریک د یو کس د ټولنیز حالات د بدلولو دعوه لري، ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموما د اولس تر توقعات خلال ولې دا ویل لري یا پکسي راغ باندې کار کوي. خو ادبي تحریک ته د برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې دا توانایي ورکی هغه د هغه جذباتو کم جذبات چې مشړل جذبات ورته وایي، مرزه جذبات ورته وایي، دغه صفایي کوي او هغه ته لار هواروي. دغه د وګړي داخلي راهنمایي کوي. هغه په جذباتي توګه له زیږوالي څخه د ملایمتوب خواته بیا یو په داخلي توګه وشي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یا بل داسې تحریک لپاره ګټور سي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته شوی دی. کوم ادبي تحریکونه چې یو دستور عمل لري، دغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري. ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیزه توګه خلقو کې بیداری پیدا کوي، داخلي بیداری ته پام نه کوي. په دې پداس تاریخونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي. خو د ادبیاتو باندې، د ادبیاتو په دغه کې په تاریخو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي. دا خبره څه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم، ځکه چې ادبي تحریک د کلام سره تړلې دي، د لیک لوس سره تړلې دي، د نظریاتي اختلاف سره تړلې دي چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي. د دې مثال موږ د روشانی تحریک ورکو چې په مقابله کې اخوند درویزه وو. د اخوند درویزه افکار، د اخوند درویزه د ملګرو افکار، د بایزید انصاری افکار، دغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ شوی دی، پښتو ادب اغیزمن کړی دی. دغه اغیز منتیا چې دا مثبت ده ځکه چې ادب ته یو څه ورکړي دي. داسې نه دی چې ادب یې پشا وهلی دی، ادب بیا د پرمختګ باعث ګرځېدلی.
سیماب صاحب، آیا تحریک هر وخت اړین وي کنه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کیږي نو بیا د تحریکونو چلول ضروري شي؟
تحریک هر وخت اړین نه وي. د تاریخ خپل کله چې د تاریخ ابتدا کیږي، تصور، رجحان او بیا تاریخ، دا تاریخ بیا خپل اوج ته رسیږي، بیا بیرته له دغه زواله سره مخامخ کیږي. مثال یې موږ بیرته د دغه تحریک قور کوو، د روشانی تحریک قور کوو چې هغه یو تصور وړاندې کړي چې په رجحان باندې بدل سلو او خلکو قبول کړي، په ادبیاتو کې کار ور باندې وسو، داغه خپل مریدان پیدا کړلو، هغه تحریک اوج ته ورسېدی، بیا له زوال سره مخامخ سلو، خو تصور یې خپل پر ځای باندې پاتې سلو. داسې نه ده چې هر وخت به تحریک چې دی هغه راپورته کیږي، خو کله ناکله داسې وسي چې یو تحریک یا د جمود د ماتېدو د پاره چې کله تا سړی کې دغه په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي، نو هغه اول ورجحان ته مخه کی، نوې تصور که څوک وړاندې کی چې په ټولنه کې کوم څه د جمود باعث ګرځېدلی دي، د هغه د په حرکت تر اوستلو یا د دې جمود د لیرې کولو لپاره تصور وړاندې کی چې رجحان باندې اخلي، او دغه پروسس بیا ډیر په سوکا سوکا باندې مخ په وړاندې ځي او د تحریک باندې اخلي. داسې نه ده چې یو دم به تحریک راپورته کیږي د جمود به ماتوي، خو کچیرې په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیزه حواله په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي، نو دا جمود په خپل د تحریک باعث ګرځي، دغه تحریک پیدا کوي.
سیماب صاحب، د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم کم وي؟ که موږ یوازې نمونه اخیستل غواړو نو هغه به ستاسو په خیال کم کم وي؟
د پښتو ادب کې چې د تحریکو خبره موږ کوو، نو موږ سره په زاړه ادب کې روشانی تحریک دی، په نوي ادب کې د موږ سره د خدای خدمتکار تحریک دی، او ترقی پسند تحریک دی. له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي. همدغه تحریکونه دی چې د تحریک په تعریف باندې پوره خیزي، یا د تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي.
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مخته ځي، نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک ته رابلل ستاسو په خیال څومره زړه چاودون غواړي؟
دغه مرحله چې دغه خبر په دې حواله باندې کچیر ما د خبر د سیاسي تحریک وي، نو دا خو ډیر زړه چاودن غواړي، ډیر کار غواړي. هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي کړی ده یا مخ په وړاندې تللی دي، تاسو د هغې کارونه وګوري، تاسو د هغې جدوجهد وګوري چې هغه له کومو کړاوونو سره مخ شوي دي، کوم کړاوونه وړي دي. خو په ادبي حواله باندې به دا خبره داسې وکړو چې په ادبي حواله که یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې ځي، د خدای خدمتګار تحریک چې اصلاحي تحریک و چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کومه مفکوره ورکړې وه، هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تک کوي، د رجحان بڼه اخلي او تر ډېره ځایه پورې مخ په وړاندې ځي، او د تحریک په شکل کې د خدای خدمتکار سره وژه په وژه مخ په وړاندې ځي. دغه کړاوونه، دغه شان چې دی، دغه سړی زړه چاودون چې دی، دغه خو د هر تحریک بنیادی شی دی. که چیرې دغه نه وي، زړه چاودون نه وي پکې، منډه ترنډه تړیا نه وي پکې، هغه تحریک چې دی مخ په وړاندې نه سلای، زړه چاودون ته زیات ضرورت لري. موږ دلته اصل کې د تحریک په حواله چې موږ کومه خبره کوو، نو زیات سیاسي تحریکونه چې دي هغه زیات کړاوونه غواړي. ادبي تحریکونه چې دي، ادبي تحریکونه موږ په نړیواله سطح باندې چې ګورو، نو هغه د سیاسي تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کوي. لکه مخکې چې ما خبره وکړله، سیاسي تحریک په ټولنیزه حواله باندې د خلکو د ویښتیا باعث ګرځي، او ادبي اړخ یا ادبی تحریک چې دی هغه په داخلي حواله باندې د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د وشتیا بحث ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوي چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سره راپورته کړي او د یو ټکر فضا جوړه کړي ده.
د تحریک لپاره ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخامخ شي. کچیری موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو، موږ کوم تحریکونه مطالعه کړي دي، هر تحریک چې راپورته شوی دی هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور شوی دی. د کامیابۍ بنیاد زده بولم، د کامیابۍ سچستا زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته شوی دی هغه په ټولنه باندې منل. کچیرې هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل شوی دی، همدغه کامیابی ده. ځکه کامیابی ده چې دا تحریک د یو سړي نه دی، دا تصور د یو سړي وو چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا مخ په وړاندې سفر وکړي د تحریک باندې بدل شو. په تحریک بدلې ده چې دی هغه په اصل کې د کامیابی زینه ده، هغه کامیابی ده. دغه هر تحریک شروع کیږي اوس تر سیږي او بیا لکه مخکې چې مول د زیوال سره مخامخ کیږي. کامیابی هم دا ده چې هغه په تحریک باندې بدل سو. کم شې چې په تحریک بدل سو و پېژه چې هغه کامیاب سو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قامونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغیز پرې باسل کنه؟ زموږ تحریکونه نورو ته سمره د پام وړول؟
د نورو قامونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب باید سیاتی مجموعی متاثر کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثر کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلی دی، په مختلفو حوالو باندې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغیزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دي هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دي هغه نه دي متاثر کړي.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډیر فتح کړل خو پښتو ژبه یې خورا نه کړې شوه، ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته ډیر څه ورکړل، خو پښتو تصور نکړل. د دې بنیادی وجه دا ده چې هغه پښتو ته د درېمې درجه په نظر کتلی دي. پښتو د علمي ادارو ژبه نه وه، پښتو د دربار ژبه نه وه، ځکه نه وه چې امپراتوري چې کومه وه، کم مقتدر خلک چې وو، کم په اقتدار کې چې کم خلک وو، هغوی فارسی د علم ژبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چې چیرې پښتانه دي هغوی انګریزي یا نورې داسې ژبې چې هغې کې علم پروت دی، په هغې کې علم شته، د کامیابۍ ژبه بولي. همدغه هغه وخت کې سوی وو چې فارسی د علم ژبه وه، د کامیابۍ ژبه وه، د دربار ژبه وه، او زموږ بادشاهانو زموږ مقتدرو خلکو هم هغه ژبې ته اهمیت ورکړي. زموږ ژبه په دې د اهمیت وړ ونه بلله چې په دې کې هیڅ نشته، دا د غرو ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې تیږه ژبه ده، دا پسته ژبه نه ده، په دې کې علم نه دی. د درېمې درجې په نظر د قتلو وجه دا وه چې زموږ ژبه له هر څه څخه شاته پاتې شوه.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونو او ادبیاتو پکې ډیره د پام وړ وده کړې وي؟
د تحریکو یو خبر چې د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونه او ادبیات پکې ډیر د پام وړ وده کړې ده، دا دوه جلا جلا خبرې دي. یو ادبیات وده پکې کول، بل تحریکونه وده پکې کول. کچیر موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادوو، خاص کر زموږ شعری شتمنی چې کومه ده، په شعر کې چې زموږ شعری شتمنی ده یا په نثر کې چې زموږ کوم پرمختګ په لومړي ځل کې سوی دی، د خوشاله راواخلي، رحمان بابا، حمید بابا او بیا راځه تر پیر محمد کاکړ پورې، دغه دور باقاعده زرین دور پدې دی چې په دې ادبیات ډېر مختک کړی دی، ستر خلک پیدا کړی دی، هغه خلک پیدا کړی دی، هغه بنیادونه پیدا کړی دی پر کوم چې پښتو ادب ولاړ دی. کچیر دغه خلک نه نو پښتو ادب شاید چې هغه رنګ پر مختک پراتلونکي کې نه وای کړی کوم چې د خلکو کړی دی. د زرین دور معنا په دې اواله باندې هم دغه دی. کچیر د تاریخو په اواله باندې مش خبره کو نو تحریکونه چې دی کوم ته چې په ادبیاتو کې موږ جدید دور وایو، د شلمې پیړۍ څخه چې موږ ورته وایو چې شلمه پیړۍ شروع کیږي، له دې څخه یې واخلي بیا راځه دغه شلمه پیړۍ چې ده دغه د تحریکونو په حواله باندې زما په خیال زرینه دوره ده. په دې کې ادبیاتو ډېره وده هم موندلې ده او په مختلف فکري حواله باندې پښتو ادب چې دی هغه ته ډېر څه راغلي دي، هغه ته د مغربي ادب څخه ډېر څه راغلي دي، هغه ته د نورو ژبو ادبیاتو نور اصناف سخن چې دي، که افسانه ده، که ناول دی، که ډرامه ده، که آزاد نظم دی، په دې کې بیخي زیات پرمختګ کړی دی. او تاریخونه هم په دې دور کې په منظمه توګه چې موږ وینو چې په ادبیاتو کې هم زیات تونډه ده چې په هغه کې خدای خدمتګار تحریک دی او ورسره ورسره ترقی پسند تحریک دی چې دې په دې دور کې پرمختګ کړی دی. زما په خیال د تاریخو په حواله باندې دغه شلمه پیړۍ چې ده دغه زما خیال دی چې دا د زرین دور په حواله په تحریکو په حواله په زرین دور کې راځي.
سیماب سے پا معاصر پختو ادب کی مونگ دا تحریکونو دا تصور سرک مومو کنا؟
پا معاصر ادب کی مش تصور خو بیخی دا سی واضح تصور لرو، اگه کپا کابل کی لکل کیجی، کپا کندهار کی لکل کیجی، کپا کوټه کی کیجی، کپا پیشور کی کیجی، پا دیا والا بانی مش دیر چه لرو چه آغا پهره والا باندې یو د تحریک چې کوم دغه دی هغه پوره کوي او دغه شی چې دی هغه د رجحان باندې په ټول دغه کې اخست د ټول زکه چې دغه دور دی چې دلته یو داسې شی د تصور چې دی هغه دارنګ تصور زما په خیال دی چې د ټول نظریو عقیدو خپل اعتماد د لاس ورکړی دی، ولسی فکر ته د خپل خوشی رنگونه چې دی هغه خلکو ورکړی دی، د هغوی زموږ د تجزیو قوت چې دی هغه د بل په لاس کښې وتلی دی، د ذهنونو واګې چې مې دي هغه د میډیا له لارې د پردیو لاس ته ورغلي دي چې څنګه یې غواړي هم هغه رنګه زموږ فکر چې دی دغه کوي مخ په وړاندې بیایي، او د دې نامعلومې قبضې له کبله د ولس فکري زاویې خپل ځانونه بدلوي. په داسې حالاتو کې ادب هم له داسې صورتحال سره مخامخ کیږي چې هر څه د هر څه خپلې معناوې بدلې کړي دي، استعاره، تشبیه، تراکیب، دا ټول خپلې معناوې اړولې دي، خپل مفهوم یې اړولی دی، او یو خاص دا دی چې زما پر ذهن باندې قبضه شوې ده، زما پر فکر باندې قبضه شوې ده، زما پر وطن باندې قبضه شوې ده، زما پر ازادۍ باندې قبضه شوې ده. دغه یو تصور خو دی چې د رجحان په شکل کې په پښتو ادب کې موجوده دی، له هر څه څخه بالاتره چې ماته د کوم شي ضرورت دی، خو دې ته د تحریک بڼه ورکولو دپاره زمینه مساعده ده، شاید چې دغه د یو تحریک په بڼه کې رامنځته شي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب، زمونږ د نن ادبیات د کلاسیک هغو سره کې پرتله کوو، هماغومره ارتقایي وده مو کړې څومره چې په کار وکنه؟ د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی کنه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دی؟
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کوم خبره کوي چې موږ پرتله کوو د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات په دوه حواله باندې دا پرتله موږ کولای شو. یوه پرتله په فنی حواله ده، بله پرتله په فکری حواله ده. په فنی حواله باندې که چیرې موږ راواخو نو په فنی حواله باندې د کلاسیک سره موږ په هیڅ ګون زموږ نننی ادب چې دی نننی ادب چې دی د کلاسیک په مقابله کې نشي درېدلی، خو په فکری حواله باندې چې زموږ ادب دی هغه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسناف په حواله باندې موږ ډېر پرمختګ کړی دی، نوي اسناف مخته راغلي دي. زما په خیال په فکري حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم، او په فکري حواله باندې د نن ادب چې دی په فکری حواله او بل دا چې د مختلف اسناف په حواله د نن ادب چې دی هغه غوړه ګړم هغه پر مخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیما بو چې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی.
کورتو میٹراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے. دا خپرونی پا پاتی برخه کی دا رسول حمزہ توف دا مشہور کتاب زما د اغستان د ویبل برخې ژباړ اوریدل شي چې په ختمې دوه به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. کموګ ادیب ته د طبيب په نظر ګورو نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زماني بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره وي. کموګ ادیب ته د هاغه سیلانی په نظر ګورو چې پلې د وطنونو سیل کوي نو هغه له پکار دی چې کله هغه یو اجنبي هیواد ته ورسیږي نو زړه باید د خپلو سندرو نه د خونه غستو جوګوي، خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هاغه سندرې هم یاد کړي کوم چې په هاغه هیواد کې د دل لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هاغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وایي، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلک وي چې هغه ته خرغلاس وای، او له دواړو قامونو سره د خپلو سندرو ګرانبیا زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلی ته له بهره درس ورکوونکو او ویناوالو تک شروع کړ نو ښځې به په مجلس کې داسې کېناستې چې ویناوال ته به شاړه ولې وه، خو خبرې به یې اورېدې. خو د وینا په پای کې که به کوم مطرب سندره شروع کړه نو د موسیقۍ احترام به د هغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې مهال به ښځو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخ اړولی شو، بلکې دا اجازه به هم لرله چې له مخ نه د نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلې چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادې چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي، د هغه بالغ په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټه ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستې وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو پر سروے پروگرام کے موضوع فرخندہ صدر کلے کوم د نن په پروگرام کې ل ملکن سره تعلق لرونکي نیلم رحیم سره خبرې کو. نیلم په سوات کې د خیبر پختونخوا د خیر خګړو د خزو د پرمختګ سرکاري ادارې سرکار کې بيو د خزو د حقونو یو فعال کارکونکو کې د غلطه په ملکن کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د خزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او په سوشالوجي کې دا وخت انفل هم کوي. نیلم تاسو ته ستړي مشي وایم. ډیر مننه لستا سونه هم چې په خپلو مصروفیات کې مو موږ له وخت راک. نیلم کدار ته وای کنه تاسو د غلطه په سواد کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړي او د خزو د پرمختګ ادارې سرکار کوي، نو په دې کې تاسو د غلطه څه کارونه کوي؟
زموږ کار چې دی هغه د زنانو سره یي د زنانو د پرمختګ لپاره موږ کار کوو، د هغوی د پوهې لپاره چې په هغوی کې د خپلو حقونو لپاره پوهه راشي، هغه خپل ژوند د ښه تېرولو طریقې هغوی ته زده شي، او د هغوی چې کوم دی معاشي طور باندې چې دی زنانه مضبوطې شي، او هغوی چې کوم دی خپل ژوند په اسانه طریقه باندې تېرولی شي، د ځان لپاره د ګټې وټې قابل شي. زموږ زیات تر کوشش دا چې موږ زنانو له داسې هنر ورته زده کړو چې هغه هغې باندې څه ګټه وټه وکړي، او چې کوم خپل ژوند دی هغه په اسانه باندې تېر کړي.
خا او نیلم دغلته په د سواد کې تاسو کار کوي، نو زه به تاسو نه د سواد باره کې تپوس کوم چې په سواد کې ناموسي وجنې یا د غیرت په نوم د خزو د وجنو راپورونه یې کنه هر میاش کې تقریبا داسې واقعیات مخې ته راځي. پرون لکه داګس په دریشتمه هم یو خزه د غیرت په نوم وجل شوې ده. دا پیخه په مټه تحصیل کې مخې ته راغلې ده، نو تاسو دې ته څنګه ګوري؟ په سواد کې دا پیخې زیات دي د نورو خیبر پښتونخوا د نورو سیمو ضلعو په نسبت کنه سوات نه دا ریپورت کیږي زیاتې؟
زه خو بدا وایم چې دا خو غیر په ټول خیبر پښتونخوا کې چې نو د غیرت په نوم باندې چې کوم وجه یې هغه ډېرې زیاتې کیږي. خو په تېر کال کې چې دی نو په سوات کې نه دی په ریپورټینګ کې چې دی نو کافي اضافه شوه. صحافیان ښه دي داسې چې مې اوس رپورټ کوي کوم چې کیس تاسو یاد کړو پرون چې کومه واقع شوې ده، هغه هم د غیرت په نوم باندې په وجه نه شوې ده. خو هغې کې چې کومه دفعه لګېدلې ده نو 302 لګېدلې ده، هغې کې چې دی نو 311 نه ده لګېدلې. لکه عموما داسې وجه نیول شي د غیرت په نوم باندې، خو په هغې کې چې هغه کومه دفعه وي که نه متعلقه دفعه نه لګي، په هغې کې بله دفعه لګي، نو په دې کې بیا دا ده چې لکه کوم کس هغه چې دا ظلم کړي وي هغه چې دی نو هغه چې دی نو هغه بیا په اسانه د دې نه چې دی نو بچ پاتې کېدای شي.
311 دفعه کومه یوه ده؟ کومه هغه یوه چې په کوم کې ریاست
کې دی؟ بل آنر کلینګ دفعه ده. نو چې کوم اف آی آر موږ وکړو د پرونۍ چې کومه پېښه شوې ده په هغې کې صرف 302 دفعه لګېدلې ده، په هغې کې 311 دفعه نه ده لګېدلې، حالانکه دا وجنه چې شوې ده دا د غیرت په نوم شوې ده.
خانو دا د 311 یا 300 یو لسمه دفعه چې د لګولو د پاره باید سو شي، لکه د اف آی آر چې کله درجولې شي پولیس په خپل پلټنو کې کنه کم متاثر کورنۍ چې وي یا خزه یا سړی په غیرت پر موجل شي وي د هغوی کورنۍ دا اصرار وکړي چې ګینه دا دفعه لګول شي؟ طریقې کار یې څه دی؟
د دې کې دا کورنۍ هم داسې کنا کورنۍ دې ته د غیرت په نوم وجنه نه وای دی ولا چې دینو، بلکې سمرنګ ورکې چې دا خدا چل دی یا داسې جریلو ته نازه وا یا خپل باندې لګي را یا سوسایډ و ډېر په سمرنګونه دی ولا چې د کورنۍ د طرف شو کې چې حالت ته خلکو کې پوهه نشته، د قانون او ته پته نشته، بل د قانون دا تور طریقې چې ملي کړنو لته را دي اسانه طریقې نه دي. عام بنده چې دی نو هغه پاغې باندې هغه شانتي نه پوهېږي، نو چونکې ناپوهي دا د دې وجنه اکثر دا کونه چې کومه متعلقه دفعه کنه هغه په اف آی آر کې پاتې شي، او دې دفعه چې ولګې نو هغه کمزوري دفعه نو هغه چا چې ظلم کړي هغه اکثر چې بیا بچ شي د دې سزا نه.
نو د سزا نه چې بچ کیږي کنه دا سپې خو تاسو په سواد کې کار کوي او هم پر دې مسله باندې کار کوي، نو د غلطه دا سي پیخه چې کړه تاسو فالو کوي یا غساري ګوري، نو آیا ککړو کسانو ته پکې سزاګانې ملاويږي کنه؟
دغه کسان په کې هم چې هغه ته به کې سزاګانې ملاو شوې دي، او دغه کسان هم دي چې هغه بچ پاتې شوې دي، چې انکه د زمونږ کې دا کوم مطلب طریقه ده دا نه کوټي پیچیده طریقه ده، دا د نو اسانه طریقه نه ده، بل زمونږ په علاقه کې دا یو بدقسمتي ده چې ګوا چې نه یې تیارو د ګوا څوک نه یې چې راشي ګوا ورکی کنه، نو ډېر داسې سیزونه چې هغه کې بیا اکثر مطلب ویټنس نه یو بیا یا کوم مطلب لکه نور داسې هغه کې مطلب خلکو ته پوهه نه نو هغه شانتي تعدي پکې نه اونې کړي، مطلب یو پیښه وشوه نو په کار دار چې هغه فورن ریپورت کړي شي، هغه کې کم چې ثبوتونه دي هغه هر څه دي هغه پریزرو کړي شي، نو چونکې خلکو ته پته نه خلک پوهه نه دغه نه نو هغه ثبوتونه نه داغوی نه ګډوډ شي، داغوی نه اف آی آر هم داغوی هغه شانتي ټول نه یو، نو او یو دار چې د ټول غټ خبردار چې کم د غیرت په نوم وژنې چې دي دا یو ټیبو سبجیکټ ګڼل کیږي، لکه په دې باندې خبره کول خلک نه غواړي، خو څو خو جین هغه وي دا زموږ چې د کورنۍ دنه مسله ده، موږ په دې باندې خبره کول نه غواړو، هغه دا شرم دی چې لکه خلک به سبا سوي چې دی کور کې دا واقعې شوې وي، یا د دې کور زنانه په دې چې مرګ باندې مړه شوه، نو هغه کوشش دا کوي چې دا سیزونه
او ریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې یو سات کې مونږ سره برخه ولرئ، نیلم تاسو مونږ سره اوسئ زو یې وړې دمیت. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 دویش یولس سلیریش دو سوا پینزا
00 سلور سوا شل دویش یولس سلیریش دری سوا پینزا
00 سلور سوا شل دویش یولس سلیریش سلور سوا پینزا
د وایبرش میرا مودا
00 سلور سوا شل او سوا دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی
پس سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
ترسنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
اوریدونکو تاسو سروي پروگرام ته غوږی او نن موږ سره نیلم رحیم ملمنه ده. نیلم په سواد کې د خزو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. نیلم اوړاندې تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړو کنه چې کله داسې ناموسي وجنوشي یا د غیرت په نوم وجنوشي نو پاغه کې بیا خلک گواهی ورکولو ته تیار نه یا کورنۍ هم لکه نه غواړي چې داسې واقعیات پولیسو ته لاړ شي یا اف آی آر درج شي، نو تاسو خو دغه ته په سواد کې کار کوي کنه زیاتره واسطه مو د خزو سره راځي، دې باره کې چې تاسو کله خبرې کوي د ټولنې سره د ټولنې د غړو سره نو څه تاسو ته څه دغه راځي، لکه خلک څه وایي دې باره کې د پوهې د پاره زیاتولو د پاره څه کول پکار دي؟
نو بل خو چې کله موږ ټولنه سره یا چې موږ په دې کلو کې دا خبرې کوو د پوهې د غړو د پاره، نو اول خو هغوی ته د قانون د سره پته نه وي، بل هغوی ته دا پته نه وي چې تلل چېرته دی، مطلب زموږ خاص طور پر زنانه چې کوم دي که نه هغوی ته دا پته نه وي چې کومې ادارې هغوی نه څه قسم ریلیف ورکولی شي، هغوی د انصاف لپاره چا پسې تللی شي، نو دا ډېره زیاته غټه مسله ده. بل ریموټ ایریاز دي، نو لکه هغوی ته داسې مطلب چونکې دلته کې د موبیلیټي هم زنانو ته ایشو وي، نو هغه شانتې موبیلیټي ښځې نه شي کولی، نو ډېر سیزونه چې دي نو هغوی هغې ته ایکسس په ټایم باندې ونه کړو. بل د پوهې د پاره دا دی چې لکه مطلب دا هم چې صرف هغه خلک چې تعلیم یې کړي هغه خو هم بالکل د دې قانون نه د دې خبرو نه ناخبره دي، چونکې دا زمونږ د سلیبس حصه نه ده، زموږ چې کم کری کولم نه که پکار دی دا قانونونه کم چې پرو ومن لاس دي، نو زنانو د حقوقو خبرې په هغې کې کېږي، دا حق خبره پکې چې هغه د دې کری کولم حصه جوړه شي چې خلکو ته پته ولګي زمونږ تعلیم یافته خلک دي هغوی ته هم دا پته نشته، بل د ټول نزيات څنګه چې کوم دي چې زموږ عام اولس چې کنه د هغه د پوهې د پاره د هغه سره داسې لغوندې کول ضرورت دی چې هغه خلک پوهه کې په دې باندې چې دا زنانه چې کوم ده دا هم انسان دا د دې هم د سي حقونه دي څنګه چې د نارینه دي د دې سوچ بدلول اصل کې د رویې د تبديلولو ژوند زموږ ډېر زیات ضرورت دی چې د خلکو پر رویو کې موږ تبدیلی راولو کنه او د رویو تبدیلی چې کوم ده نو هغه یاد یو میټینګ خبره نه ده یاد یو غونډه خبره نه ده هغه لږ د ډېر ټایم کار دی هغه باندې به نو په کار دا ده چې کوم خلک پوه دی په دې باندې کار کوي چې هغه داسې او مطلب د اکټیویزم ضرورت دی چې کوم خلک په دې باندې پوه دی هغه دا کار شروع کړي چې نور خلک پوه کړي دا غوښتي سوچ چې دې نو تبدیلی راولي او هغه ته دا خبرې کوي چې مطلب لکه دا زنانا سره چې کوم فرق کیږي کوم وحال ته کول چې کیږي کوم ظلم زیاتې چې کیږي چې لکه دا چې دې نو دا یو خو جرم هم دی او قانون په دې باندې موجود دی بل لاره چې دا پاکستان آئین کې هم چې کوم بنیادی حقونه چې ورکړل شوي دي هغه د سیم د زنانو دي څنګه د نارینه دي نو د دې د پوهې او لکه ادارې چې دي د هغه باندې هم زیات فوکس کول پکار دي چې کوم ادارې دي چې هغه خو آلریډي کار کوي خو چې هغه نور هم فعال شي او نور هم په ښه طریقه سره چې خپلې ذمېداریانې چې دي هغه ادا کړي
او نیلم تاسو د ادارو ذکر هم کو کنه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی چې دا غي پروان کال کې په جنوري میاشت کې د کورنی تشدد خلاف قانون منزور کو اوس دوی وایي چې دغه قانون لمخې به په خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې کمیټیانې جوړي او په هغه کې به دغه کمیټیانې به هغه ښځو ته قانوني مرستې ورکوي کوم چې د کورنی تشدد سره مخامخ دي یا د ژوند له خطر سره مخامخ دي نو هغه ته به د سرپنا ځایونه ورکوي نو چې د سرپنا دا ځایونه ورکبی نو د هغې لپاره سبندوبس شته دی لکه حکومت په دې باره کې چې دا کومې کمیټیانې جوړې کړې دي دا کار کوي
بالکل قانون پاس کړل شوی دی او د کمیټیانو هم لګیا دي کمیټیانې چې د ډیسټریکټ په لیول باندې هغه جوړې لګیا دي خو لکه قانون سره سره د پالیسی ضرورت دی نو لکه چې دا قانون نه دی د دې لپاره پالیسی هغه شانتي نه دی جوړ شوی د دې باندې مخکې لاره کار کول ضرورت دی کنه چې د دې قانون فائدہ چې کم دی چې عام زنانه چې کم پکور کې دي هغه ته ورسي بل نه دی چې لکه د شهر له څنګه تاسو پناه د پناه زګونه یاد کړل لکه ضرورت دی چې نور جوړ شي او لکه پاک تاسو د ملکن ډیویژن ګورئ نو په پورا ملکن ډیویژن کې چې د زمونږ سره سټیو دارالامان دی کنه نو لکه ضرورت دا دی چې لکه قانون جوړ شو خو قانون اله پوری چې دا غي فائدہ نه چې دا غي سر دا غي پالیسی دا غي پروسیجر او دا غي فائدہ چې د عام خلکو ته دو د پاره اوس مېرمن کوه واسي شي کوم چې لګ په لوکل څه تباندی چې په لوکل څه تباندی چې کوم ویکټم دی او ته ریلی ملام شي
او نیلم دغل ته په ملکن کې زیاتره خزي شي دي زبتا سن بیا د سواد ذکر کوم ذکر تاسو کار په سواد کې کوي کوم قسم داسې مسلې لري لکه د کورنی تشدد په خې دغل ته زیات دي کنا نور داسې مسلې دي چې دا غوي لوجه دوی کورونو زی او سرپنا ځایونو ته زی
بالکل د کورونا دا چې کوم تشدد چې کوم دی هغه ډېر زیات دی دلته کې او دلته دینه علاوه چې کوم دی د کم عمر ودونه هم دلته کې کیږي خو هغه بالکل نه ریپورت کیږي لکه دلته دا غي د ریپورت اډو څه مطلب رواج نشته خلک وایي چې دا زموږ پرسنل میټر دی نو لکه د دې سیزنج او خلک لیګل هم ګڼي او وای چې چې مذهب سره هم تړلی او خپل کلچر سره هم تړلی چې دا زموږ د کلچر حصہ ده نو لکه هغه چې دې له څو کړو ریپورت نه کوي دې سره سره چې دې تاسو وسنګ د غیرت په نوم وژنې چې دې هغه دې زیات دي بل دا فرق چې کوم دې جنې الګ مینس کې دې زیات فرق کیږي هغه د تعلیم په لیول ګوري هغه د صحت په لیول ګوري هغه د خوراک په لیول ګوري کنه نو دا غي سردار چې نور مسئله مسائل هم لکه زمون چې کوم جنګي دی هغه د نارینه په دغه نسبت کاوه ته ګورناوي ته هغه فیسیلیټیز نشته هغه اکسس ټو ایجوکیشن چې دی دا غو یا اکسس ټو هیلث فیسیلیټی یا اکسس ټو لیګل ډاکومنټیشن هغه ډیر کم دی چې شناختی کارډونه چې دی لکه هغه شانتي نه جوړی کی د جنه کو برت رجسٹریشن نه کیږي نو کا ضرورت تا دی چې دا ټول سیزن چې دی چونکی د دې سره د جنه کو هغوی ته آسانی هغه څه ته ایکسس کوي خپل حق د پاره خپل هغوی ته صداسې کار مخې نه راځي نو دا ضروري سیزونه دي د دې دپاره یو میسف اویرنس ضرورت دی په کمیونټي لیول باندې بل لارې چې کوم پیرنټس دي هغوی کردار په کې ډېر اهم دی چې د پیرنټس سره موږ داسې غونډې کړو د هغوی د پوهې دپاره او د زنانو سره خو د کار کولو ضرورت دی دی چې هغه موږ پوه کړو خو د نارینه د پوهې ډېر زیات ضرورت دی چې د نارینه هم په دې سیزنو باندې سینسیټایز شي او پوه شي بیا چې کوم استاد دی په سکولونو کې د هغوی د سینسیټایزیشن ډېر ضرورت دی چې هغوی چونکې استاد ډېره لویه درجه لري او د هغوی د خبرې کې ډېر زیات اثر وي نو زموږ چې کوم استادان صاحبان دي د هغوی د پوهې او د هغوی د سینسیټایزیشن لپاره ډېر زیات کار کولو ضرورت دی چې سکولونو نه موږ یو ښه سوچ خلکو لورکو او بیا سبا موږ یو بیل سوسایټي چې د هغه ایکسپیکټ کولی شو.
تاسو د سکولونو ذکر وکړو انیلم دغلته په سواد کې په 2008 کال کې د طالبانو راتګ بیا په 2009 کال کې د پوځي عملیات کېدل لدی ورستو په سواد کې خاص کر د جینکو د تعلیم سو صورتحال دی سواد کې مونږ وینو چې که څه هم لکه داسې خبرونه راځي چې دغلته د خوځو د تشدد خبرونه راځي یا د غیرت په نوم د وژنو خبرونه راځي خو دغلته بیا د جینکو ډېرې تعلیمي ادارې هم دي د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو هغه ضلعو کې سواد هم راځي چېرته چې د جینکو د تعلیمي شرح زیاته ده نو اوس دلته څه صورتحال دی؟
بل بالکل دا یو خبره ده چې مطلب سکولونه وران شوي هم وو دلته کې په دې داسې وخت په سواد په خلکو راغلی چې ډېر ګران و خو خدا غې نه پات شکر الحمدلله سکولونه چې کوم دي هغه دوباره چې دي تعمیر شوي دي هغه کې چې دی نو واپس ویل دي نه کې سکول ته دي او دا خبره ده په سواد کې د تعلیم شرط چې ده د نورو ضلعو په نسبت هم ده او دلته کې یونیورسټیانې هم دي چې هغه ته دي نه کې دي او هغوی چې دی خو لکه بیا هم چې دی نو ګیټ شته لکه کوم چې ریموټ ایریاز دي که نه هغه کې مطلب تعلیمي ادارو نور ضرورت دی لکه کومو کالجز وګورو نو د نور کالجز ضرورت دی یو کالج به یو او پاغه باندې ودون زیات چې نو بلډ نه یاوي هغه سره دونه کیپاسټی نه او تعداد آبادی زیات ده نو پکار دی چې په دې ځینه کې نور هم کالجونه جوړ شي نور هم چې سکولونه جوړ شي او سکولونه په دې ځینه کې جوړ شي کالجونه چې هغه ته اکسس آسان یا دومره لري نه چې هغه ته بیا دې نه کېتلې نه شي نو لکه دا چې د مېرمنټ غسل پکار دی چې هغه له واقعي چې د زنانو ته او جنکو ته فائدہ ورې چې زمونږ د ځینې سکولونو ډېر په دور دراز علاقو کې دي نو بیا راځنه کې چې دې سکولونو ته تنه نه شي.
سمه ده. او نیلم تاسو دغلته په سواد کې د خیبر پښتونخوا د خیر خګړه او د خوځو د پرمختګ سرکاري ادارې سره هم کار کوي کنه د دې ادارې نه د زینو خلکو ډېر غلي هم دي او یو غلي دار زاک سره چې کله خوځو سره خبرې کوم هغه دار چې تاسو ته اکسس ډېر پګران کیږي یعنی یو خزک غواړي تاسو نه سمدت غواړي یا تاسو یو پروګرام لاندې هغه خپل نوم درش کی نو غرابته کولو طریقه چې دا د دوی په وینا دا ګران ده نو تاسو دې باره کې سوای
نو دا خو چونکه د دې چې څه څه باندې چې دی نو دا اداره کار کوي او موږ زیات تک نو کور دې چیک کور کو لکه موږ چې زمون کمیټي جوړ شوی دی او زمون اوټ ریچ ته موږ دې کسانو پاسې خپل زدا سي نه چې بنې دې موږ به راځي موږ کمیونټي ریزټ کو موږ دې سره ملاوي وو موږ دې سره کینو دې او دې دې مسلې او چیرته چې موږ دې فسیلیټیټ کولې شو زمون ادارې فسیلیټیټ کولې شي موږ دې فسیلیټیټ کو چیرته چې موږ تلګي چې زمون له علاوه نور څوک هم داسې شته چې دې په مسلو باندې کار کوي اگر خیر سرکاری اداری یا کوئی سرکاری اداری میں اہوی طرح فرق ہو اور زمو خود دیر زیاد کوشش تے جمو ہر چاہ تو رسو دا ادارہ چی دلو دا خیر خیگڑی دا پارا خود دا خود زنانو دا پر مقصد دا پارا مون کار کو زمو دیر زیاد کوشش تے جمو دیر زنانو تا آوکیو جو کو دا ہوئی سره کینو دا وی خبر واورو او دا وی د پاره چې څنګه لکه او ګل کاغه هنر دی کاغه دا وی تعلیم دی ایون د اډلټ اډوکیشن د پاره موږ دا وی میډیا او وی چې او خپل نوم دې کې او لیکل دې کې نو موږ میډیا او دا وی سره موږ چې دل د خپل حال دې روانه کړی دی.
ښه سمدا نیلم رحیم تاسو موږ سره اوسې زوی وی وړې د میته لهغه ورست بیا راځو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. سو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیږئ.
او موږ سره د نن په سروې پروګرام کې لملکړنا نیلم رحیم عمل منده. نیلم تاسو په سوشالوجي کې ایم فل کوي دا وخت نو سوینه د خزو پر وړاندې د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره تاسو وړاندې د پوهې ذکر وکړو د پوهې زیاتولو لپاره څه کول پکار دي؟
د پوهې زیاتولو لپاره خدا کول پکار دي. زه وایم چې لکه موږ انیشلی چې د موږ چونکې موږ خپل بچو چې کله تربیت کوو موږ د خپل نورو ته خو ډېر موږ تربیت کوو چې دا کوه دا مه کوه دا داسې یا خو موږ خپل زامنو هغه شان تربیت نه کوو. نو دا تربیت ته کور نه شروع کیږي. پکار دار چې مور چې دی نو د خپل بچو داسې تربیت کوي چې د نورو او د زامنو یو شان چې سبا د هغې غلور غل د دې قابل وي چې هغه چې دی نو معاشرے کی چکم چیلنجز دی آغا آغا کوپ کولی شی سپیس کولی شی بل دری سر سر زمین کریکولم کی بزرے میں چی کریکولم ہم زمین لکوٹی جنڈر بائیس دی نو پکار دار چی داسی کریکولم یہ چی آغا لکا جنڈر سی آغی کی مطلب آغا انسان ماننے فوکس کے پائی کی دا انسان خبری کرا چی مونگا وائی الگ جنہی نو مونگا چی دا جنڈر پا بیس پانی تفکیق جوڑ کرے دے اور لکا دا جنہی مونگا سی شوکو چی بس دا دیر لیمیٹیڈ کار دے نو لکا دا دیر سرا مونگ دا آغا ذہن سازی کو کنے نو پکار دار چی دے جنہی نو مونگا سی ذہن سازی کو چی دام دیر اہم دا دا ہم چی دے نو لکا دا هم جهاز چلولی شي دا هم چې دینو ډاکټر جوړی دي شي دا هم هر هغه کار کولی شي کوم چې نارینه کې او دا کنټریبیوټ کولی شي په معاشره کې. خو بس قسمت دا ده چې لکه ته موږ چې هغه سټرکچر داسې روان دی یو سرکل روان دی نو موږ هغه سیزونه چې موږ لیدلي دي چې ښه دي او که نه ښه دي هغه موږ فیډ کوو د خپل نیو جنریشن ته هم نو هغې سره دا دی چې هغه مزید هغه سیزونه پیلاوي دي د هغې روکتام نشته مخنیوی نشته. نو د مور کردار دی کې ډېر زیات اهم دی د کور له تربیت کېږي بیا دی چې د ټولو نه زیات اهم د سکول نه دی چې په سکول په سطحه باندې به دې سیزونه موږ مخنیوی وکړو که نه نو دا به ډېر زیات دی ځکه چې استاد چې دی نو ماشوم له ذهن جوړی نوکه زموږ سلیبس د دې سیزونو نه صفا شو زموږ سلیبس جینډر بایس نه نو راغې سره موږ چې دی نو ښه ذهنونه جوړ کړو بیا موږ چې دی نو لکه زموږ داسې لکه سوسیالوجي شو انتروپولوجي شو یا نور داسې جینډر سټڈی شو دا سیزونه چې دی نو لکه اوس خو خیر شکر دی په دې علاقو کې خو داسې سبجیکټ چې هغه معاشرې کې باندې خبره کوي د کلچر باندې خبره کوي هغه چې دی په جینډر خبره کوي نو هغه ته ویل هم ضرورت دی زموږ خلکو ته چې دی لکه دا سیزونه پته نشته هغوی یو سپیسیفیک سیزونه خو وایي خو لکه د دې سیزونو نه لري دي نو زه یم چې داسې دا سبجیکټ نه دا لکه په میټرک په لیول باندې یا د ایس ایس سی په لیول باندې لکه پکار دی چې دا سیزونه موږ ټیچ کول شروع کړو چې لکه دا سوسایټي څنګه جوړه ده دا سوسایټي به موږ څخه کوو زموږ په کې څه کردار دی او موږ په کې د دې بهترۍ لپاره مزید څه کردار ادا کولی شو.
او نیلم یو تپوس پستا سونه ستاسو باره کې کومه سب پلانینګ لري پر روان وخت کې د خپل کار پاړه باندې؟
زه دا پلاننګ لرم زین چې مزید هم چې زموږ کوم چې دا پروګرام دی د ښځو د پرمختګ د پاره داوی د پوهې د پاره هغه مخکې یوسو او زموږ زیات تر کوشش بدایي چې موږ زنانه چې کوم دی هغوی ته زیات نه زیات موږ هغوی ته اپرچونیټیز ورکړو چې هغوی راشي زده کړه وکړي په هغوی کې پوهه راشي او موږ چې دا کوم خپل پروګرام دی هغه موږ بی سي هغه لوکل سطح ته چې دی موږ ګراس روټ لیول ته موږ ورسو او موږ چاته چې دی لکه د معلومات رسائی مو غوی ته ورونه سو چې بخل کو کی په راشي.
او نیلم مونږ سره وخت هم کم پاتې شوی دی، په اخره کې کراته دا وای چې تاسو دا आवाज په پښتني جنکی اوري کنه، خزی به اوري په کورونو کې، دا شان سړی به هم اوري. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ د مشال ریډیو اوریدونکو ته؟
زما پیغام دا دی چې زه هم چې لکه په کار باندې ټول پښتنو ماین بلا چې څنګه په زامنو باندې دي تعلیم کوي، دا څه تعلیم دي په لور باندې کې د لوڼو چې دی د خپلې لوڼو چې دی سپورټ کړي، د هغوی د پرمختګ لپاره چې دی نو د هغوی سهاره جوړ شي، د هغوی په شا باندې ودرېږي او هغوی له هم هغه مواقع ورکړي کوم چې خپل زامنو له ورکړي، چې سبا دوی هم هغه شان دي چې دوی خپل ځان چې دی د کم چرا روان چیلنجز دی داغی دا کوپ کول لدی تیاری او دا پاکستان پا ترقی کی چیدے ندی خپل کردار ادا کی.
ډیره مننه نیلم ستاسو نه په خپل مصروفیات کې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته. کور مو ودان.
ډیره مننه.
اوریدونکو دا و موږ سره لملکن سره تعلق لرونکي نیلم رحیم. نیلم په سواد کې د خیبر پښتونخوا د خیر خګړو د خزو د پرمختګ سرکاري ادارې سرکار کې او د خزو د حقوقو یو فعال کارکونکي هم ده. د نن ورځې سروې پروګرام په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو مشال ریډیو پروګرامونو سره اوسئ.
Yeah. د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.